Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. اسمت څاروانیم د خبرونه په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای در روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرونسي شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوټر لیکلی، ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنوی چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همدارست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼي سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندي، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلې دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون له دې اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون د لارې له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو پترس کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو بولمړی سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو په عام محضر کې تعزیری سزا ویډیری کړی. د داسې سزا په اړه د حقوقي چارو متخصصان وایي
او هم ځار کې د جزا او تدبیر په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي.
بریتانیا اعلان وکړ چې یو شمیر پخوانی او ځانګړو افغان ځواکونو ته پناه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لسو میاشتو کې اویا افغان ماشومان په نس ناستي مړ شوي.
زمازو یم ځکه د درې کالو ملوري انسان شو او غیر مستد له خور د واقعي طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي. ایران د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال نیولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزیری سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوس ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پرابور کی.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطه تورن و په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 13 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لکتر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي
و اما هزار کې د جزا او تطبیق سره د چتنبی حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره دغه مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغیز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملی مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هېواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په چیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 1,90 ولسوالیو کې د نسناستي 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله په کې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې مو د وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډیر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوام هوا مواخست ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزاد چې 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیاریږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پر مختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي رادیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه به سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پر مختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
اخس کردن مایعات بیشتر میباشه.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لزګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېرې ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي. په ځنګړي ډول هغه کسان چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي، دوی وایي یوازې بیوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د طالبانو له بیا واک باندې دوروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی ډلې زکټوالي تجربه کړې. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایم غونډه کې وویل په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او او ایم هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستان وتلې دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو کورنۍ او بې ځای شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللای دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په 15 اویایم غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هیواد وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تیروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له دغه هیواد د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسایی که مجرد هستند بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نداری هر ځای چې اومندل شي نسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانوني اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې له خپل کورنۍ سره دي هغه ته وخت ورکوي چې تقریبا میاشتې پورې لاړ شي او نور کور فکرای نه ورکول کیږي.
کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
ایران او پاکستان کې افغان کډوال لګنو ننګونو سره مخ دي او په دې ورستیو کې په سلګونه زره افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوی او له دې هیوادونو ایستل شوی دي چې د نور افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي رادیو ته وویل
با وجود از دې ویزه های مو تمدید کړم او پولیس همیشه عزت می
سره لدی چې موږ خپل ویزه تمدید کړی دي. پولیس تل موږ زبروي هر ځای چې افغانان ونیسي اسناد ترې غوړي، که اسناد ولري به هم پیسې غوړي چې باید وری کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان د اینجا بشار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه ورده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. آی او ایم ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي دي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د آی او ایم دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په سلګونه زره افغان کډوال نیولی او خپل هیواد یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډېری یې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلي په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه په اوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
I'm confident that we'll be able to relocate those to, eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمه کسان و را لیکدو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ ته سفر کې بتړو. موږ پویږو چې ښه کار مو کړی ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګ په وګ ولاړو. زه در کوم چې دا ستاسو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود
دی. د خاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% راتوی غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوی دی. خاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوې شواهد موندلي چې خی یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې لپامه غورځول شوی دی. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅیړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت زمونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي خو وخت ناوخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات او حدود بسیار
زه تیر یو شکاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په دوامدار توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د بریتانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډېری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي. موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او شلو پورې کسان نه برابر شوي ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي. موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې زنانه ورسره مریضان ورسره سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې هلته په هوټلونو کې پراته یې ځکه موټر نه برابرېږي خلک نه ده برابر بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو ورسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو خستلو مخنیوي وکړي.
پرشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوې ده. د نوموړې نشته خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوې او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوې ده. نور جزئیات نوریا استوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونې طبیعت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښودو یو موده له هیواده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه طبیعت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بند شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ بینه افغانان په پکتیکا دلته ورور دي. سړکونه ډېر مشکل دي، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډېر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي. ډېر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډېر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. مخته د اکثرو چور خوشاله دی نو خان په پکتیکا دی. رات پړند به زه روایم چې واکرم اخر کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه تو سرسوي کوم رو سرسوي دی، خو اوسم خلک به وزل دی او خزر دوره وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی. نو باید مرسته نورم سره وایسي پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وشه. زمرا روان ده کورو بند به سبا دوشه مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمو به ډیر پستون ځکی نور وخت نه نسم. سلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد السلام کچیر د غزمر راغ ته مسولین ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي که په کندهار کې پرتې کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکیلا رو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي دوه لاس به پشي له هیواده وځي یو خو روزګار نهسه په روزګار پسېره په سرپناه نهسه نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.